درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وساده. ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجملند لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ مو تیر کړی وي پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویب پاڼې لرې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، او هم زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پایلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسون د سپتمبر په 16 یعنې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته یې چمتووالی بشپړ کړی. د کمیسون چارواکي وایي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږلو بهیر بشپړ شوی دی. په عین حال کې پر ټاکنو د څاري او شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور لا هم جدي اندېښنې دي. خو د کمیسون چارواکي وایي چې دوی د ولسمشرۍ شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ته له هر پلوه چمتو دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ لړیو سره په یوې مرکې کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې دوی سیټ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی هڅې له پامه غورځولي مایوسه دي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ لړیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې له سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دا خبر پرون ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر خبر کړ او لیکلی دی چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه کېدلې. اشرف غنی په ټویټ کې لیکلی چې د امریکا لمرستي مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د غزنی د خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لار شوې ده.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا دوه نیمې بجې 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکاره وو او د مرکز غزنی اړوند د اسفندیل سیمې څخه د قرباغي سیمې ته ولاړو. کله چې له استوګنې ساحو څخه ووتي دي قرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی 15 منه وسلو بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه کړی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د بی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړې. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ دي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د چارو مسؤل رضا موینی د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته خپل تعهد کلک وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 خبریالان وژل شوي. امریکا د پاتریوت مسایلو و بیټری څلور سنتینل رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین سعودي عربستان ته استوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکی تاسیساتو پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیلنی ډول سعودي عربستان ته واستول شي. په دې دوه نورې د پیټریوټ مسایلو بیټری او همدارنګه د راډار سیستمونه چې د دفاعي چارو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي شامل دي. د پینټاګون ویان ویلي چې دا په سیمه کې د امریکا له شریکانو په منځني ختیځ کې له ثباته د واشنگټن ملاتړ څرګندوي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر غربي دولتونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران تورونه رد کړي او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه چې ایران ملاتړ کوي د حملې مسؤلیت یې منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ زیات شوی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټر فیوژنو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د شوي موافقې پر موادو تیری دی. غربی رسنیو پرون د سپتمبر په 16 وویل چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټر فیوژونه د غنی شوو ایراني مصرف پیل کړي یا لږ تر لږه ورته تیار شوي دي. دا دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې د ایران ډیرو پرمختللو سنټر فیوژونو د نصبولو تیاری نیولې چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولای شي. او د فرانسې پوخانه ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول منلی و. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 6 کلن و. هغه له 1995 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو نه 5 ته راکمه کړه او په فرانسه کې د پوځي خدمت اجباري لغوه کړه او اروپایي اتحادي پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې له دې عمله ملي ماتم اعلان شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په خوبې پاڼه azadiradio.com کې هر کله او هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې د دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. سبا یعنی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدلو بهیر بشپړ شوی دی. د سبا د ورځې د انتخاباتو په اړه پر چمتووالو همدارنګه په حق اندېښنو چې د انتخاباتو د څار بنسټونه لري در سره بیلابیل رپورټونه شریکوو. په کابل کې له پرون مازیګر څخه د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. په دې موضوع هم رپورټ دراورو. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولای شو؟ په یو رپورټ کې به په دې اړه معلومات واورئ چې څنګه کولای شئ که چیرې تاسو انتخاباتي درغلۍ وګورئ رپورټ کړئ او مسؤولو چارواکو ته یې خبر ورکړئ. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د اساسو مجلس ویډل ته چې اکثره ډیموکراټان او لکهره ډکول د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د ټلیفوني مکالمې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړې. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم خبرو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي رډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زین نور جزئیات دراوړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان لمخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لېږدول شوي ول.
اساس او غیر اساس توکو د لیک بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مختی، یعنی د تیر چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي و. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیک د انتقالاتو د ملي پلان جز و، چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکونو ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ او وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یو ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزنه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لارې بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
بلخوا پر ټاکنو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامني په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکي د ټاکنیزو کمیسیونونو د حکومت او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د هر ډول چمتووالي خبر ورکړي. خاطر پردي سپاره رپورټ لري.
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې، خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنه ونډه فقط سلبي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا ده چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نسی.
ښاغلی رشید وی په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومیټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 5,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګ حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوبزاده:
نابودي نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي.
هممهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د وی خبرې غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي، د ټاکنو د شفافیت، امنیت او خطر سره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون له وایندویانو میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته وویل،
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دستگاه سنزمو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبار نامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورسره امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړي.
انتخاباته تضمین امنیت کوي.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپل اندېښنې د رسنیو لاره له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږمه د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کی دولس مشی ټاکنې تر سره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له آزادی رادیو.
دوستانو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوست رسپانی د افغانستان د سولی د خبرو په اړه د جور دبلیو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هدلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي د افغانستان د سولی خبري ناکامی دوته م پرېږدي لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیل زاد پر مخ وړلې، تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هدلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی، په یو اړخیز ډول د قواو استل. له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویار تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویار تایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته ور وکاژل شي.
په کابل کې له پرون مازیګر څخه د لویو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشې د انتخاباتو د امنیت لپاره شوی. همداراز د تورخم له لارې پاکستان ته د بارونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
افغان چارواکو د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبه ورځ په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به ل خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یو ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشر تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنځشنبه په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپل پلو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنځشنبه د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتی. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتک اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. سبا په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي او خلک به د خپل خوښ کاندید ته د رای ورکولو په مرکزونو کې رای ورکوي. په انتخاباتو کې درغلی هغه اندېښنې دي چې هم له څارونکو سره شته او هم له خلکو سره. او دا انتخاباتي درغلیو د پاره د انتخاباتو د شکایتو کمیسون کار کوي چې دنده یې د همدا ډول شکایتونو څیړل دي. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولای شو، څنګه درغلی ثبت او رسمي ادارو ته یې ورسو، په دې اړه تفصیل لسمت ساروان نورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور لارې دې د درغلي مخاوني سي.
که چېرته مثلا څوک شاهد وو چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلي ترسره کیږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز د مسؤل سره خبر وو چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلي روانه ده، ترڅو هغه د خپل عمل د مورد یا احرام او د دې درغلي مخنیوي وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوي بیا نه کیږي، مثلا هغه د خطي یا تخلف درغلي جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره څه بیا په نظر کې نیول شوې ده؟ هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوی چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایه قرنطین شي، بیا له سره وڅېړل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي شوي څه په نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده محاسبه. او که چېرته خامخا دوی ته بیا د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوی چې په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوی چې د عکس په اساس څه لوسه، کوی چې د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوی چې د یو غږ په ثبتولو سره هغه د خطي تخلف هم مستند کړي او هغه یې هله د عقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغېزمنه برخه اخیستی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پروند کانګرس د استازو مجلس ویډلې ته چې اکثر ډیموکراټان او لکه رډکول د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د یوې ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د غوي پښتنو ته ځوابونه وویل. د دې دوړ ولسمشان ترمنز ټلیفوني مکالمه او جزئیات په ورستوي کې په امریکا کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړي. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخبارات د کمیټې مشر ادم شف چې د کالیفورنیا ایالت دیموکراتي پرنوئل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ کوم عمل چې په یو تازه خبر شوی شکایت لیک کې یادونه شوی د تنظیم شوی جنایت کلاسیک نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United States
Adam Schiff
well
مشته د دې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی. شواهد د جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحده ایالاتو او د اوکرين د ولسمشر د یو ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړی دي. ادم شف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او د خبرې د غونډې په پیل کې وکړه. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خبرونکو مناسب کار وکړ چې رامخ کې سو په دې ډول خپل هیواد او د ولسمشری لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتانو پلاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې لخبار شوی شکایت د ولسمشر ترامپ د استیزال لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لاندې شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په اړه د خبر شوی شکایت لیک لنډه کاپی چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوی و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوی چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ له اوکرين مرسته غوښتي و چې تر روان کال د جمهور رئیس په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهور رئیس انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اوکرين پر ولسمشر ولادمیر زيلنسکي فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو لوري د 2020 میلادي کال د جمهور رئیس په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ کلک رقیب کېدل شي. خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالد ترامپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک لاره د ول سره په یو وخت کلکلي آیا د استیزاح زمينه شته؟ قطعا نشته. ډونالد ترامپ لیکلي دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور غوښتونکو ګوند برباد کړي. هغه پر جمهور غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد شي او مبارزه وکړي.